درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه هم زه اسبت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو امنیت شوراوی طالبان او القاعده لا هم سره اړیکې پالي، خو طالبان دا موضوع ردوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوي راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبۃ الله اخونزاده سره بیعت تازه کړی دی. د موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. د ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې د پاکستان نظام ته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ګواښ جدي بلل شوی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ډلې چمتو کړي ویلي چې د پاکستانی طالبانو تحریک چې په افغانستان کې میشته زرګونه جنگیالي لري او د پاکستان د دولت پر ضد پر اوږد مهاله جګړې تمرکز لري. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د افغان طالبانو د حقانی شبکې په منځګړتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې د اوربند موده غځول شوې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنی قمندانی وای دوه تنه نن په دې شار کې په یو چاودنه کې ټپیان شول. ځینو رسنیو د امنی قمندانی د ویندوی خالد زادران په قول ویلي چې چاودنه د خیرخانه مینې د مریم لیسې په واټ کې شوې ده او د لومړنیو معلوماتو له مخې له کابل دوه ملکیان ژوبل شوي دي. ویل شوي چې چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ایښودل شوي وو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بای پرې نه کړي. یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق د لوګر له سلګونو ښوونځیو سره د روغتیا ساتلو لپاره د زرګونو کلچو صابون مرسته وکړه. په لوګر کې سلګونه ښوونځي فعال او لسګونه زره هلکان او نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د اورزګان اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د یو من غنمو بیه په څو ورځو کې له 310 پاکستانی روپیو 480 روپیو ته لوړه شوې ده. د اورزګان ولایت اوسیدونکو د خوراکي موادو د بیو له لوړېدو په داسې مهال شکایت کوي چې د غنمو د حاصل وخت را نږدې کېدو دی. دوی وایي چې د غنمو ترڅنګ د نورو اړتیا وړ شیانو بیې هم لوړې شوې دي. داخل شویره د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یک شنبه د ټکساس ایالت د هغو کورنیو لغړیو سره خواخوږي وکړي چې ماشومان په یو شونځي کې ووژل شول. ولسمشر بایدن د دلاور ایالت په پوهنتون کې د شنبه په ورځ په وینا کې په خپل هیواد کې د ماشومانو د ژوندانه د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. تیر سه شنبه یو اتلس کلن تنکی ځوان د ټکساس ایالت په یو ایدن شارګوټي کې لومړی خپل اناو وژل او وروسته په یو ابتدایي ښوونځي کې په ماشومانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 19 ماشومان او د ښوونځي دوه ښوونکي ووژل شول. او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید ژر تر ژره د بیزو چیچک د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د خپلو واکسینو په اړه معلومات له نورو سره شریک کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان له ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي د څانګې مسؤل د نړیوالې روغتیا په کالنۍ غونډه کې وویل که لازم اقدامات وشي ډیر احتمال شته چې دا ناروغي په اسانه کنټرول شي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. امنیت شورا په یو راپور کې ویلي
طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. القاعده د طالبانو بریا او استقامت ومنځ.
د حج او اوقاف وزارت د حج د زیارت سفر کوونکو ته وایي
د هغو قانوني لارو او هغو مطمئنو لارو او هغو اسانو لارو چې اوس موجود دي له غوښتنې استفاده وکړي.
ځینې خلک شکایت لري چې د پاسپورت اداره کم عمرو ته پاسپورت نه ورکوي. خود پاسپورت ریاست وی
تا خبر هستی دی چې موږ پاسپورت نه ورکو یا زیرسن ماشومان ته پاسپورت نه ورکول کیږي.
نن د پښتو ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ ولې لمانځل کیږي؟
د پښتو ژبې ورځ ولمانځل چې هغه ته ورپیادیږي هغه ته د احساس ورکول کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا وای طالبان او القاعده لا هم سره اړیکی پالي خو طالبان دا موضوع نه مني. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوی راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبت الله خونزاده سره بیعت تازه کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوی القاعده وخت د طالبانو له رسیدو د خپل ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل لپاره کار اخیستی دی، خو طالبان وایي د دې ډول ادعاو لپاره هیڅ ډول سند نشته.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل دریم راپور کې یو ځل بیا ویلي طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي د اګست په 1 کله چې افغانستان نه د متحده ایالاتو روسیې سرتیری ووت، القاعده د طالبانو بریا او استقامت ونمانځه او روښانه یې کړه چې دواړه ډلې سره تاریخي اړیکې لري. راپور زیاتوي القاعده په افغانستان کې له هغو پرمختګونو راضي ده چې تیرو شلو کلونو کې یې اټکل کاوه، او دا ډله اوس په دې لټه کې ده چې څه ډول په افغانستان کې خپل شتون دوامداره او د خپلو وسلوالو لپاره خوندي پټنځایونه برابر کړي. خو طالبان دا راپور ردوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن آزادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ته تجمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي. پاتې شو داسې ځینې ادعاوې چې په مخ راځي مګم اورو واقعیت نه لري، د دې لپاره سند هم نشته، کوم دلیل هم نشته.
خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د 2020 کال په اګست کې نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې د اوسامه بن لادن د امنیت په خوانې همغږي کوونکي امین محمد الحق سام خان د ګلبدین حکمتیار لیدو ته ورغلی وو. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د القاعده یو شمېر نور غړي هم د اوس د کابل په ځینو ډیپلوماټیکو سیمو کې اوسیږي او د بهرنیو چارو وزارت ناستو ته ډیر اسانه لاسرسی لري. خو راپور زیاتوي دا معلومات یې د څارنې ټیم نشي تاییدولی. ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په راپور کې په افغانستان کې د داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوې او لیکي د 2021 کال لاګست راهیسي د داعش خراسان څنګ هم په افغانستان کې خپل بریدونه متمرکز کړي. راپور کې یادونه شوې چې په 2021 کال کې د طالبانو لخوا د زندانونو له ماتولو وروسته داعش ډله وتوانېده چې لا ډېر کسان جلب کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې 28 راپور کې د طالبانو رهبرۍ، اقتصاد او حکومتي جوړښت ته هم اشاره شوې. راپور کې لیکل شوې د طالبانو بیلابیل ډلې د دوی د مشر حبت الله اخونزاده تر قوماندې لاندې په خپل ګټه کار کوي او حقانی شبکه د دوی تر ټولو بریالۍ او اغېزناکه ډله ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو ترمنځ د واک د ویش په اړه لیکلي د ډلې خپل یو شخړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوم لړ کې دي د کابینې او په نورو لوړ پوړو مدیریتي پوستونو ګمارلي. خو د راپور په حواله دا ګمارنې د وړتیا له مخې نه، بلکې د دې کسانو د وفاداری او د طالبانو په لیکو کې د لوړ موقف پر بنسټ شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې د القاعده او داعش فعالیت ته اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ څپو او چاودنو زور موندلی. په افغانستان کې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تېره اونۍ کې په بېلابېلو پېښو کې 1.5 تنه وژل شوي او 8.5 نور تپیان شوې دي.
ازادي راډیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ژبې د یو شمېر مینهوالو په نوښت د ټولنیزو رسنیو په کچه لمانځل کیږي. د دې ورځې د اهمیت او ګټې په اړه مې د قاموسونو ټکی کام له چلوونکي احمد ولی اڅکزي سره مرکه کړې. ښاغلی اڅکزي ځان پښتو ژبې ته وقف کړی او د قاموسونو ویبپاڼه یې جوړه کړې ده. د تمه په پایل کې ول چې د یو ورځې په توګه د پښتو ژبې لمنځل او حق هم یوازې د انټرنیټ په دنیا کې څه ګټه لري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوا دي. یو هغه کسان دي چې لمنې څخه او له اخلاص څخه وایي چې دغه سي ورځې لمنځل که عملی کار وسره ملګری نه وي دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي. او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو ژواتونو سره ویشل شوی دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې وغوښتل چې د پښتو تدریس نه کیږي. که دغه سي کلتوري ورځي دغه سي د پښتو ژبې ورځ ولمانځل سي هغوی ته ورپه یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس چې دی هغه تقویه کیږي، دغه هغه پلویان دا خبره کوي. او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
لتیر دولسو کلونو راهیسی دا ورځ لمانځل کیږي. آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې دې ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نوی شکل یادوي د هغو شمېر په زیاتېدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده؟
تر کومه ځای چې ما کتلی دي د هغو کسانو شمېر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي د هغو شمېر زیات سوی دی چې پکښې کې دلچسپی اخلي پکښې کې لیوالتیا لري د هغو شمېر هم زیات سوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبره وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمېر زیات سوی دی په سوشل میډیا کې.
د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه مو د احمد ولی اڅکزي خبرې اورېدې. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبریالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او بندیان کړي دي. خبریال فاروق فراق وایي په پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو پر نیولو اعتراض کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر فعالانو د ځایي پولیسو دا کړنه غندلې ده.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کړه شوی یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لیږلي. ځایي خبریال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پېښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پېښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا ګوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پرېښي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمېر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې یې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمېر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمېر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چارې خینې دي روانې.
په وروستیو ورځو کې د حج مراسمو د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته پر بایسکل د دو تنو افغانانو د سفر عکسونه خپاره شول. اوس د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي هغه افغانان چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري باید له قانوني ډاډمنو او آسانو لارو کار واخلي. که څه هم ازادي راډیو په خپله له دغو کسانو سره په خبرو نه ده بریالي شوې، خو د بهادر شاه په نوم د یوه کس زوی ازادي راډیو ته ویلي چې پلار یې دا کار کړیده. نور حال په دې راپور کې
پر بایسکل د لری واټن سفر د افغانانو لپاره کومه نوې خبره نه ده. که د هندي فلمونو په اداکارې مدهو بالا مین د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغې لیدو ته تر هند پورې سفر وکړ، نادرشاه ننګرهاري بیا په 1988 لمریز کال کې د سولې د پیغام رسولو په موخه پرې ترې امریکا ورسید. نادرشاه هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د بهرنیو چارو له وزارت ایران، ترکیې، بلغاریا، یوګوسلاویا، هنګری، اتریش، چک، جرمنی، هالند، بلجیم او فرانسې ته د ځمکې له لارې او بیا له هغه ځایه امریکا ته په الوتکه کې ولاړ. اوس تازه بیا د غزنی ولایت د قرباخ ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد او د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي بهادر خان نیت کړی چې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره په بایسکل سعودي عربستان ته سفر وکړي. هڅه مو وکړه له دغو دوو کسانو سره خبرې وکړو چې ولې په بایسکل د سفر نیت کړی دی، خو دا چې په لاره کې دی اړیکه مو ورسره روغه نه سوه. خو د بهادر خان زوی دوست محمد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې بهادر د نور محمد لتاک اغیزمن سوای او دا کار وکړ او تمه ده چې دا دوه کسان لومړی کندهار بیا نیمروز ته ولاړ شي او که د ویزې کار وسو ایران عراق او بیا سعودي عربستان ته د حج د مراسمو ادا کولو ته ځان رسوي. نوموړی وایي پلارې دا مهال نیمروز کې د نوي پاسپورت اخیستو ته په تمه دی. په ټولنیزو رسنیو کې نور تصویرونه هم خپاره شوي چې ښایي یو شمېر نورو کسانو هم دا کار کړی، خو په خپله دوی یا د کورنۍ غړو یې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو سره خبرو کې له هغو افغانانو چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري وغوښتل چې باید له قانوني ډاډمنو او اسانو لارو دا کار ترسره کړي.
آسان لارو نه چې اوس موجود دي لږه استفاده وکړي، اما که چېرته دوی بیرته راګرځي د شاده جاقا په وزارت لکه څنګه د نورو هیوادوالو د خدمت کې ده هغه اصول او لوایح چې موجود دي انشاءالله دغه مطابق هغه به حتما له دې سره کوي.
مخکې د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي و چې سکل د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د سعودي عربستان لخوا د حج تتلونکو حاجیانو په صحنه کې کمښت راغلی دی.
و موریدل چې دغه دوه تنو هشت د سفر په لار کې د پاسپورت ستونزه لرله. د پاسپورت ستونزه ډیر افغانان لري. ځینې وایي طالبان له یوې مودې راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته پاسپورت نه ورکوي. د دوی په وینا ځکه نشي کولی خپل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره له هیواده بهر ته یوسي. د پاسپورت ریاست کې چارواکي بیا وایي له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته ځکه پاسپورت نه ورکول کیږي چې 15 کلن پاسپورتونه خلاص شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د یو 3 کلن ماشوم پلار دی. وای د زوی د پښې هډوکي ستونزه لري او باید د درملنې لپاره یې بهر یوسي. دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. وایي په افغانستان کې ورته 2 ځلې د هډوکي عملیات وکړ خو ګټه یې ونه کړه. دی وایي له 15 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې خپل دغه ناروغ زوی ته پاسپورټ واخلي، خو په خبره یې طالبان ځکه زوی ته پاسپورټ نه ورکوي چې عمر یې له 15 کلونو کم دی.
یو ځل یې دا پاڼې څیرې کړې او لرې وغورځولې. ویل یې چې موږ پوهیږو چې په دې بهانه له افغانستانه د باندې ځي. ما ورته وویل ای وروره دا ناروغ دی او دا یې ستونزه ده. تر دې چې د زوی پر پښو مې قالب هم و. موږ 15 میاشتې کېږي چې لا نه یو توانېدلې چې پاسپورټ واخلو.
دا ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه بلکې په ولایتونو کې هم ده. یوه میرمن چې دا هم نه غواړي نو امید امنیت ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ګواښونو او نورو ستونزو له امله غواړي فرانسې ته ولاړ شي، خو ټوله کورنۍ یې یوازې د 9 کلنې لور پاسپورټ ته پاتې ده.
د حسنا په نوم یوه 9 کلنه لور ده. هر څه مو چې وکړل ونه توانېدو ورته پاسپورټ واخلو، خو یو ځل چې لاړو ویلې کتابچې خلاصې دي، بل ځل یې زموږ عریضه وانخیسته. کله چې آنلاین نوملیکنه کوو 3-4 میاشتې وخت راکوي. موږ نور نسو کولی په تمه پاتې سو. تېرو شپږو نه تر 2 میاشتو چې طالبان راغلي تل له ستونزو سره مخ شوي یو.
دا میرمن ادا کوي چې د خپلې لور لپاره یو شمېر کسانو ته چې ویل یې د پاسپورټ ریاست چارواکو سره نږدې اړیکې لري 500 تر 700 ډالر ورکړل سو ورته پاسپورټ جوړ کړي، خو تر ننه پیسې هم لاړي او هغه خلک هم. خو د پاسپورټ ریاست د مطبوعاتو مرستیال عبدالمنیر په پلزی بیا ازادي راډیو ته وویل له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دوی ځکه پاسپورټ نه ورکوي چې د پاسپورټ 15 کلنې کتابچې نشته.
په کابل کې د سکوهنې سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالۍ نن له غرمې مخکې د بدني روزنې ورزش ریاست د سکوهنې په فدراسیون کې د 113 ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ به د 3 ورځو لپاره دوام ولري. د دې لوبو موخه د ورزشکارانو وړتیاو لوړول او ورزش ته وده ورکول ښودل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په زیمبابوې کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پانه لیکلی چې ملي ټیم تیر ورځ نا وخت زیمبابوی ته رسیدلی او دراتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. ملي لوبغاړي د جون په څلورمه د زیمبابوی سره درې ورځنۍ او له هغې وروسته به د همدې میاشتې په دویمه لسیزه کې درې نړیوالې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي او د هندوستان د کرکټ په لیګ کې به نن شپه وروستۍ او فاینل لوبه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ وشي. د آی پی ایل د رسنیو برخې د راپور له مخې دغه سیالۍ د احمد آباد کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د هندوستان کرکټ لیګ چې شاوخوا میاشت وړاندې د دولس لوبډلو ترمنځ پیل شوی و له شاوخوا شپېتو لوبو وروسته نن یې پای لوبه ده. په دغه لیګ کې سږکال پنځه افغان لوبغاړي هم ولوبېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري. د کندهار د انارګل په سګنې مشاعره کې کوم انتقادي شعرونه نه خو ځینو شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او همداراس نور مسایل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیز مشاعره په اړه رپورت لرو خو تر هغه مخکې کونړ ته ځو. په کونړ کې خلک وایي د بیوزلۍ او بیروزګارۍ زیاتېدو په دې ولایت کې د سوالګرو یا هغه کسانو شمیر زیات کړی چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر و خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ ښځې او ماشومان
کله ناسم چې شلیدلې جامې پر تنه او څو ځایه پیوند شوي تور رنګې پلاستیکي چپړې په پښو دي. د اوبو تش پلاستیکي بوتلونه پلاستیکي خلطي او نور کباړې په یوه خیرنه بوجۍ کې اچولې. غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ پلار او لس کسیزې کورنۍ نفقه پوره کړي خو په دې نه بریالی کېږي. نو اړ شوی چې هر چاته د سوال لاس اوږد کړي. کوچنی عاصم هیله لري چې ښوونځي ته لاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې ګټه وټه نشته رې پلار مې سپین ګیری دی او اوس راوځم او سوال لاټولم زه وایم چې مکتب لاړ شم خو دی پسې راځم.
د کونړ وسیدونکو او هټیوال وایي پوخوای په ولایت کې سوالګر په نشته حسابو خو په هیواد کې د نوي بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنیو امتیازاتو بی برخې کېدو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او همدا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي. د ځایي خلکو په وینا چې که په بازار کې سودا خلی او یا هم جب ته لاس کوي نو دوه درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولي وي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي محمد یار
زه ارزی کې سودا لمانو یو دوه خامخا ولاړی که سراب تور دي زم د تولاړی که بازار کې سودا د خپل زم د تولاړی که دوه خانه لور لم د تولاړی څړې ایران شي خپشي د دې ماشومان په دې حالات مان په خوده را خسته دغه حالات جریان پیدا کی نو ډیر ماشومان داسې د نور بمراوځي او د مخلوق شي نور بم د ستونزو مشکلات سره اخته شي او په ډول ډول خطرات او مطلب نشو ته ماشومان بم نور مخته شي.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو ګداګرو خونیسی او د حقیقی بی وزلو او فقیرو کسانو لاسنیوی وکړي څو له سوال کولو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مني چې په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوی خو وایي داسې زیات پیژني چې سوال کولی کسب دی. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کولو ته اړ کړي هغوی ته یې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمینه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د زراعت په ریاست کې د هغې دپاره مستقل یو ترتیب جوړ شوی دی. هغې له د ورځې چاله دوه سوه چاله څلور سوه پورې پیسې هغې ته ورکړی کېږي. هغوی په کار باندې لګولي دي. کوم چې یي نو انشاءالله موږ د هغې خلکو نه غوښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کړي چې واقع غریبي او په لارو کې سوال کوي یا کومې زموږ خویندې میندې زنانۍ.
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر له زیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی او که اوسني اقتصادي مشکلات حل نشي نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربلل شوي وو. که هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو، خو یو شمېر شاعرانو په کې د انارګل په ستاینه او ځینو نورو موضوعاتو خپل شعرونه وویل.
د انارګل دودیزه او کلنۍ مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنجشنبې په ماښام د عینومېنې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا را بلل سوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شوه او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې تر څنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
ګل مې د انار په حافظه کې دی، مخ مې د نګار په حافظه کې دی، د اشراز کې د دردونو حساب نه وی وی، فش کې راحتونه په حساب، د خاموشه هدیرو په لو درنیږي، د خاموشه هدیرو په لو درنیږي، بس کتول څومره سخي سوې انقلاب.
د مشاعرې ته د کندهار تر څنګ د افغانستان له بېلابېلو سیمو، هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران او فرهنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیرو کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه وه، خو یو شمېر د مینې شعرونه وویل سول.
یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو پکې کش د رنجو لیکه ده څه
کوه دا کړی بیا و.
غنم رنګه نن مې ډېر پر زړه ورېږي، غنم رنګه نن بې حده تنهایی ده، غنم رنګه هسې نه لغمه مړ شم، غنم رنګه ډېره ګرانه جدایي ده.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا د شاعرانو زمواري ده، دا د لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د دوی مسؤلیت جوړیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ تمثیلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو یې خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سندلګل او د هلمند سپان د سند د هیواد مشهورې کلنۍ مشاعرې دي چې هر کال په بېلابېلو ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو له لوري لمانځل کیږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
قیمتي په ارتباط باندې باید اوس هم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین باید پاکستان ته له خپل روابط تجارت په حق لډیر زیات کړي. هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده. او بل دا چې کومې آوازې دي چې پاکستان ته غنم کچا کی ده، بالکل دروغ دي. پاکستان کې یوه جوړه اوړه په 10 زره کلدارې دي، په افغانستان کې په 1 لک 2 لک روپۍ دي. نو دا ټول حفاظت دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
لاس کې تیر چې شهر ځان بس د دوی وځي برته غنم پورې خلګې بارې پر سره خاصه شو بارې بالا پر کچلارې پاکستان ته وړي. دغه وروره د غم مخري دغه دی وسو شپت خوري څنګه حساب د غنم دې ست دا ونه.
د هلمند ولایت نارښتاج ولسوالۍ سامان الله خبرې کوم. موږ ډېر سخت په زاوی دی ګرانې څخه ډېر بد په مشکلاتو کې، غوړي ګران دي، برا پنمیټ هیڅ شیم په بېخي بده ګراني ده. ما د نورو پورو مقامات څخه دا غوښتنه ده چې دغه شیان ته باید نرخنامې وټاکي او شی ازان
په دګریش ولسوالۍ کې د غنم باسي خوړی د تجاران یو باسي د ملک چې وړي غنم من په 1500 ته ورسېدي. دا اوس وخت را شو دی غنم خرڅ دنیا ګران ته دا چا وخت چې جمع شي خلک به بیا خپل اولادونه پر غنمو پر غلی ورکی
من غنم په 1500 کلداري دي کو دا رقم ګران سو تیل دا رقم ګران سو موږ د امارت مسلمانو څخه دا غوښتنه لرو چې دې کوشش وکړي چې دا شانو کې دا نرخونه کنټرول کړي بیخي دا خلک ستړي دي ولا چې هیڅ رقم هیڅ شی نه رانیول کېږي خلکو په روزانه 1500 کلداري په 2500 په 2 ورځو کې اورز خواري کوي هغه هم هیڅ شی نه پکېږي
دا وصل لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زما همکاران در سره دي
او اوس به پام را اړوم د دې